درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه او ساده. ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له خپل همکار شفیق عیار سره هرکلی کوم. په دې هیله یو چې وخه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو له شپږ نوي او د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 7.5 په صاف او واضح توګه اورېدلی شي. که انټرنیټ لرئ زموږ د ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ له لارې هم زموږ خبرونه په ټوله نړۍ کې نه یوازې دا چې د مستقیمه توګه اورېدلی شي، بلکې زموږ رپورټونه او مطالب له تفصیل سره کتلی شي. د نن ورځې خبرونې د معمول سره سم له سهارنۍ نیم ساعته خبرې مجلې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړه چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعاله نه ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ولسمشر اشرف غنی ته ویلي هیواد د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته لیوال دی. او په چین کې د یو نوي وایروس د خپراوي د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د مرکزي ولایت هوبای په ټولو ښارونو کې نور اقدامات تر لاس لاندې نیول شوي دي. ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړه چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعاله نه ده. د پاکستان صدر اعظم د چهارشنبه په ورځ د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې خبریالانو ته وویل حقانی شبکه په متحده ایالاتو یې نوم د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړې، په پاکستان کې مرکزونه نه لري او فعالیت نه کوي. افغان ولسمشر پرون په داوس کې له خبریالانو سره په خبرو کې د عمران خان څرګندونو ته اشاره وکړه. وایي پوښتل آیا تاسو د هغه پر خبرو باور وکړ؟ ښاغلي غنی وویل دا دې ته ورته ده لکه څوک چې وایي مځکه د لمر په شاوخوا نه تاویږي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې دا ډول انکار بې ګټې کار دی. ولسمشر همداراز ویل زموږ ترمنځ باید رغونکې همکاري رامنځته شي، خو دا همکاري باید په هغه ځای کې پیل شي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ خاصې اړیکې پای ته رسیږي. افغان ولسمشر همداراز د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرو ته اشاره وکړه. وی ویل چې په دې خبرو کې د ډېر لږ پرمختګ نښې نښانې لیدل کیږي. بلخوا د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ولسمشر غنی ته ویلي هیواد د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته لیواله دی او په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ارګ په یو خبر پاڼه کې چې تیره شپه خبره شوه وایي ښاغلي غنی او میرمن مرکل پرون د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې سره وکتل. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې میرمن مرکل د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ څرګند کړ او په عین حال کې په امنیتي برخو کې د افغانستان سره د جرمني د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د جرمني صدر اعظم ولسمشر غنی ته د جرمني د سفر بلنه ورکړه او ولسمشر غنی په ځواب کې ویل چې په مناسب وخت کې به دا سفر ترسره کړي. په ننګرهار کې چارواکي د دې ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي ازادي رادیو ته وویل چې د ګډو ځواکونو د جګړه ییزو تصفیوي عملیاتو دوهم پړاو پرون پیل شو چې په ترڅ کې 15 ماینونه کشف شوي او شنډ شوي. ښاغلي خوګیاڼي زیاته کړې چې د عملیات به له مخالفانو د دې سیمې د بشپړې تصفیې تر وخته دوام وکړي.
د نګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو په مشرۍ د ګډو کورنۍ ځواکونو له لوري دوهم برخه عملیات پیل شول. دا عملیات به د مخالفینو څخه د شیرزاد ولسوالۍ په بشپړ د پاکولو وروسته پای ته رسیږي.
خپله خوګیاڼي زیاته کړه چې د دې عملیاتو په لومړي پړاو کې د شیرزاد ولسوالۍ لویه لاره امن شوه او د لارې په اوږدو کې څو پوستې او بیزونه جوړ شول. اخوا د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په نادرشاه کوټ او اسماعیل خیل ولسوالیو کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې درې تنه مشکوک وسله وال نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د 19 کلنو د نړیوال جام په لړۍ کې نن د کاناډا د ټیم پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د کابل په وخت غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. افغانستان د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 22مه په جنوبي افریقا کې د نړیوال جام په دوهمه لوبه کې متحده اماراتو ته په ستر توپیر ماتې ورکړه او د خپل ګروپ د جدول سر ته راغی. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په چین کې د یو نوي وایروس د خپراوي د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د مرکزي ولایت هوبای په ټولو ښارونو کې پر نوو اقداماتو لاس پورې شوی. په دې وایروس تر اوسه شپږ سوه کسان اخته شوي او 13 کسان مړه شوي. د هوبای په مرکز ووهان کې چې 12 میلیونه نفوس لري پرون د ترانسپورتي وسایلو فعالیت وځنډید او په پلازمینه پیکینګ کې نوي چینی کال د پیلېدو په مناسبت پراخ مراسم لغوه شوي دي. دا وایروس چې د کورونا په نوم یادیږي لومړی ځل په ووهان ښار کې کشف شو. په دې ښار کې چارواکو ماسک اغوستل جبري کړي او سپارښتنه یې کړې چې خلک دې په ګڼه ګوڼه او غونډو کې د ګډون څخه ډډه وکړي. دا وایرس د خپراوي په حال کې دی او چارواکي وایي چې ویتنام او سنګاپور ته یې هم سرایت کړی. د رسنیو په چارو کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي هارلم دیسیر د تاجکستان پر حکومت غږ کړی چې د ازادې اروپا ازادۍ راډیو د خبریالانو ټول ټیم ته د کار جوازونه ورکړي. نوموړي پنجشنبې پر ټویټر په یو بیان کې دا غوښتنه وکړه او وی ویل چې خبریالان باید له محدودیتونو پرته د آزاد کار اجازه ولري. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د ازادۍ راډیو اتلس خبریالانو او کارکوونکو ته د یو کلن جواز له ورکولو ډډه کړې. د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې د ازادۍ راډیو یوولس خبریالانو د فعالیت داسې جوازونه ورکړي چې د ادبار موده یې له یو کال لږه ده، خو نورو خبریالانو ته یې نه دي ورکړي. د ازادي اروپا ازادۍ راډیو مشر جیمی فلای د سې شنبې په ورځ د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین محریدین ته په یو لیک کې ویل حکومت پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ او د دې راډیو تاجکي څانګې ته اجازه ورنه کړه چې له خنډ پرته کار وکړي. او دا سربیا چارواکی وایي یو سړی چې د پلازمینې بلګراد په مرکز کې د پارلمان مخې ته و په توپانچه یې خپل ځان وواژه. د سربیا د کورنیو چارو وزارت پرون د جنوري په درویشتمه نیټه وویل دا سړی چې شاوخوا 50 کلونو په خپله خوله کې د مرمۍ ډز وکړ او ځای پر ځای سا ورکړه. د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له 2002 کال راهیسې دا دوهم ځل دی چې داسې پیښه کیږي. په هغه کال د کورنیو چارو پخواني وزیر ولایکو ستویلیو کویچ وروسته له هغې پر ځان ډزې وکړې چې د پارلمان غړو هغه قانون تصویب کړ چې له مخې په جنګي جرمونو تورن کسان په هاګ کې د ملګرو ملتونو د جنګي جرمونو محکمې ته سپارل کېدل. نوموړی تورن و چې په 1998 او 1999 کلونو کې د کاسوو د جګړې په ترڅ کې په جنګي جرمونو لاس پورې کړی. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیوونه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. تاسو زموږ لومړنی سهارنی نیم ساعته خبري مجلې ته غوږی وړاندې په دې نیم ساعته خبري مجله کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړی غونډه وکړي. دا ډله څنګه جوړېږي په څرنګوالي به یې رپورټ ولرو. اخوا امرالله صالح چې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال دی، وایي په دوحه کې د سولې روانې خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ جګړه پای ته نشي رسولی. د دې موضوع په اړه به هم جزئیات در سره شریکو. دا به هم واوري چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت خپل 15 کارکوونکي د توتیو جوړولو له امله له دندو لرې کړي او لوی څارنوالۍ ته یې ورپېژندلي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي چارواکو د انتقادونو په ځواب کې په دې هیواد کې د چین د پانګونو دفاع کړې ده. د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعته خبري مجله کې مطرح کړي. تاسو د ازادۍ راډیو ته خوښ یاست. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړی غونډه وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې ډله کې چې پر جوړولو یې کار روان دی د ملګرو ملتونو او امریکا په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه او نړیوال سازمانونه غړیتوب لري. که څه هم طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې د جوړولو هدف د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال اجماع رامنځته کول دي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
افغان حکومت په هیواد کې د سولې د هڅو په لړ کې د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې پر جوړولو کار پیل کړی دی او وایي چې له لومړنیو لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې لومړۍ غونډه جوړه شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر اشرف غنی د حکم په اساس د افغانستان د سولې د ملاتړ ډلې پر جوړولو کار روان دی. میرمن انوري زیاته کړه چې امریکا، ملګری ملتونه او یو شمیر نور هیوادونه او نړیوال سازمانونه به د دې ډلې غړي وي.
د سولې له بهیر نه د ملاتړ ډله د افغان سولې په اړه د نړیوال اجماع د پیاوړتیا او د دې بهیر د لا زیات همغږۍ او انسجام په موخه رامنځته کیږي. په همدې موخه د سولې په چارو کې دولت وزیر د روسیې، هسپانیا، ترکمنستان، اندونیزیا او سعودي عربستان له سفیرانو سره په جلا جلا توګه وکتل او د دې ډلې د جوړولو موخې په هکله خبرې وکړې.
میرمن انوری زیاته کړه چې له دې انفرادي لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې عمومي غونډه هم جوړه شي، خو نوموړی د نیټې په اړه څه ونه ویل. د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې د جوړولو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو شوي، خو تمه ده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. د طالبانو پخوانی چارواکی اکبر اغا چې د سولې روانې هڅې ساری وایي افغان حکومت به د سولې د ملاتړ د ډلې له جوړولو څخه هغه هدف ترلاسه نه کړي چې غواړي.
د افغانستان حکومت چې هغه په مقابل کې بل طرف طالبان لري که یو اجماع جوړوي، هغه به یو طرف وي، یو طرف بیا هغه طالبان وي. نو زه فکر کوم چې دا ډله چې یو طرف یې جوړوي دا به دونی مؤثره نه وي، ښه به دا وي چې د دواړو طرفو وي.
طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره څو ځلې په قطر کې خبرې کړې او اوس یې ویلي دي چې د دواړو خواوو خبرې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د روانې اونۍ په پیل کې پاکستانی دان ورسپانې ته ویلي وو هیله مند دی چې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې موافقه به د جنوري تر پایه لاسلیک شي. د خلیلزاد دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ولسمشر اشرف غنی پرون پنځشنبه د سویس په داووس ښار کې له یو شمیر خبریالانو سره په خبرو کې وویل د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په خبرو کې د لږ پرمختګ نښې نښانې ښکاري. بلخوا په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې څرګنده کړه چې ناټو له طالبانو سره د سولې د هر راز موافقې په لټه کې نه دی، بلکې د یوې داسې موافقې تمه لري چې دیموکراسي، د افغانانو بشري حقونه او د ښځو حقونه پکې خوندي وي.
بلخوا د افغانستان د ولسمشري په انتخاباتو کې د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم مرستيال امر الله صالح وایي په دوحه کې د سولې روانې خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ جګړه پایته نشي رسولې. دغه سیاستوال او د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال په کابل کې په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې هیڅ بهرنی له طالبانو سره د سولې توافق په دوی نشي تحمیلولی او نشي کولی چې له طالبانو سره توافق د افغانستان ملي شورا او په لویې جرګې له لارې رد او تایید کړي. بلخوا په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی وایي دوی هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې داسې توافق وشي چې په هغې کې د ولسواکۍ، د بشر حقونو او ښځو حقونو ته احترام ووي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
یو شمېر افغان سیاسي فعالانو د افغانستان د خلکو د سولې په اړه د نظر پوښتنې د راپور د غونډې په څنډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر په اړه څرګندونې وکړې. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال او سیاستوال امرالله صالح وویل چې ممکن د قطر په پلازمینه دوحه کې روانې د سولې خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه پای ته ورسوي، خو دغه خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ روانه جګړه پای ته نشي رسولای. د خقلی صالح په خبره طالبان د قومي مشرانو او خلکو د قتل عاملین دي او باید په دې اړه ځواب ورکړي. امرالله صالح ټینګار وکړ هیڅ بهرنی له طالبانو سره د سولې هوکړه په کابل نشي تحمیلولی.
ممکن ده، احتمال لري، شاید په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه ختم کړي، ولی هیڅ امکان نه لري چې په دوحه کې مذاکرات د طالبانو او افغان ملت ترمنځ جګړه ختم کړي.
جنگ طالب و ملت افغانستان خاتمه وکړي.
په ورته وخت کې د طالبانو د دورې وزیر معتصم اقاجان وایي چې په افغان جګړه کې ښکېلې غاړې دي، هر څه هیر کړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه دی فکر وکړي.
دا د حل د تنازع مجلس دی او دا د صلح او د ثبات او په وطن کې د سرتاسر امن د راوستلو مجلس دی. نو دلته باید موږ د دې څخه اجتناب وکړو چې چا ښه وکړه او چا بد وکړه.
د ښاغلي غجان په وینا د غچ اخیستلو هیڅ د افغانستان روانه جګړه نشي ختمولای. بلخوا په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی وایي چې دوی له طالبانو سره د سولې هر ډول هوکړې په لټه کې نه دي. د ښاغلي کی په وینا دوی د داسې هوکړې په لټه کې دي چې په هغه کې ولسواکۍ، د ښځو او بشر حقونو ته احترام وسي.
مونږ په دې هڅه کې نه یو چې له طالبانو سره هر ډول هوکړه وکړو. مونږ د یو تلپاتې سولې غوښتونکي، داسې هوکړه چې په هغه کې دیموکراسي، د ښځو حقونو او د بشر حقونو ته احترام وشي.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي زیاته کړه، هر څومره چې جرګیږي باید بین الافغاني خبرې پیل سي. ناټو د افغان ځواکونو په ملتیا دغو خبرو ته شرایط چمتو کولای سي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې په قطر کې د سولې روانې خبرې بین الافغاني خبرو ته زمینه مساعدوي، او افغان حکومت اوس هم د سولې په خبرو کې په اوربند د لومړي شرط په توګه ټینګار کوي. د دغه وزارت وینده ناجی انوري:
په هر حالت کې د دوه مذاکرات د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو تسهیل کوونکي دي، خو زموږ د خبرو د پایل لپاره لومړی شرط اوربند دی، تر څو موږ په رښتیا د افغانانو ترمنځ د سولې خواته ولاړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو او امریکا د قطر په پلازمینه دوحه کې له لس پړاو خبرو وروسته د خبرو نوی دور پیل کړی. له دې وړاندې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي و چې له امریکا سره د سولې خبرې نهایي سوي او یوازې لاسلیک پاتې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، له رحمت الله افغان سره پاتې کیږو. په کابل او د افغانستان په څو نورو ښارونو کې د هوا د حالاتو اټکل ترې اورو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د کابل په ګډون د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلوروي ساعتونو کې د سانتیګراد درجې په اساس وړاندوینه کړې. کابل اسمان وریز د واورې د ورښت اټکل د تودوخې لوړ درجه منفي څلور او ټیټه منفي اته. هرات اسمان موریز د تودوخې لوړ درجه نه ټیټه منفي دوه. کندهار باران د تودوخې لوړ درجه نه ټیټه صفر. مزار شریف د واورې او باران د ورېدو اټکل د تودوخې لوړ درجه نه ټیټه منفي یو. او ننګرهار اسمان موریز د تودوخې لوړ درجه دولس ټیټه دوه.
دوستانو، زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ، او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوږی. اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
انډیپندنت فارسی ورځپاڼې د افغانستان د سولې پر هڅو تمرکز کړی او دا پوښتنه یې کړې چې آیا پاکستان به د افغانستان د سولې بهیر ته بیرته راوګرځي. ورځپاڼې لومړی د سویس په داووس کې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان لیدنې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې په دې ناسته کې عمران خان هیله وښوده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي او د سولې په ټینګښت تمامې شي. برېټانیا چاپ انډیپندنت فارسی ورځپاڼې لیکلي، له طالبانو سره د افغانستان ولې په اړه د زلمی خلیلزاد د خبرو تر پیل وروسته پاکستان لږ څنډې ته شوی دی. د لیکوال په باور، د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له تیرو وختونو هم د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رښتینولۍ شک درلود. ورځپاڼې د هغو دریو مواردو یادونه هم کړې چې افغان حکومت یې په اړه اندېښنه لري. لومړی دا چې د پاکستان حکومت د پوځ تر کنټرول لاندې دی او اسلام آباد د افغان سولې په پروسه کې په بې پرې توګه عمل نه کوي. دومه خبره د تروریستي ډلو پټنځایونه دي چې له نویمې لسیزې کوم بدلون پکې نه دی راغلی او طالبان له هم د ISI تر ادارې لاندې اوسي. درېمه برخه چې انډیپندنت فارسی ورځپاڼې ورته اشاره کړې، دا ده چې افغان دولت تل له پاکستان د سولې په پروسه کې رښتینې همکاري غوښتي. افغان حکومت په وار وار د افغان سولې په پروسه کې د پاکستان له ناغېړۍ شکایت کړی دی. ډیپلوماټ خبرونه په دې اړه یو مقاله لیکلي چې د جګړې پای ته رسیدل به د افغان حکومت ستونزه حل نه کړي. په مقاله کې اداري فساد، د حکومتي جوړښت کمزورتیا، بیوزلی او په قضایي ارګانونو کې د فساد ادعاوې هغه څه یاد شوي چې د سولې پر اطلو سره به لا هم ننګونې زیږوي. په دوام کې راغلي چې کمزورې ادارې د اداري فساد یو لامل دی او د پیسو د ضایع کېدو لپاره لار هواره کړې ده. د روڼتیا نړیوال سازمان هم په خپل تازه راپور کې پنځشنبه د اداري فساد په برخه کې افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو یاد کړ چې پکې د فساد کچه بیخي زیاته ده. افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د 130 هیوادونو په ډله کې 133 مقام باندې راغلی. ډیپلوماټ خبرونه د ګالاپ مؤسسې نظر پوښتنې ته اشاره کړې چې پکې ویل شوي 50% افغانان له محرومیت سره مخ دي. د مثال په توګه په مقاله کې هند ته د درملنې لپاره د زرګونه افغانانو سفر ته اشاره شوې او لیکل شوې چې ډیری خلک په هیواد کې دننه د ښو روغتیایي خدماتو د نشتوالي په سبب مجبوره کیږي چې بهر ته سفر وکړي. دوی د دغو سفرونو د لګښتونو د پوره کولو لپاره خپل کورونه او ځمکې خرڅوي. ډیپلومات په دې مقاله کې چې د سولې له تأمین وروسته د پیښیدونکو ستونزو په اړه لیکلي، پای برخه دې ته ځانګړې کړې چې د کارنده حکومت له نشتوالي سره به په افغانستان کې پرمختیایي مرستې ضایع شي. په مقاله کې راغلي اړتیا یې ده چې د میلیاردونو ډالرو پروژو تر پلي کېدو مخکې حکومتي بنسټونه سم او کاري میکانیزم یې منظم کړای شي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت خپل 15 کارکونکو د توتیو جوړول لامل له دندو لري کړی او لوی څانوالۍ ته یې معرفي کړی. د دې وزارت ویان سمیر رساوی د کسانو پر لوړپوړو پوستونو کار کوي، خو د کار کولو پر ځای په توتیو او د اداري اصولو خلاف کارونه پختو. د خغلی رساب خبره په دغو کارکونکو کې د وزارت مالی او اداري مرستیال اجمل عبدالرحیم زه هم شامل دي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر اجمل احمدی او د دغه وزارت د اداري او مالی مرستیال اجمل عبدالرحیمزی ترمنځ د جنجال موضوع تر لوی سرنوالۍ ورسېده. دغه وزارت وای لوی سرنوالۍ ته داسې اسناد لیږلي چې پکې د یاد وزارت پر مالی او اداري مرستیال اجمل عبدالرحیمزی او 500 نورو کارکونکو د اداري اصولو خلاف کړنو او توتې جوړولو تورونه لګول شوي دي. د دغه وزارت د ویان سمیر رسا په خبره که هم عبدالرحیم زه تر اوسه پر خپل کار ته ادامه ورکوي، خو نوموړي ته مخکې له دې دوه ځلې د ده د کړنو په اړه اختارونه ورکړل شوي وو. د رسا په خبره ځینو کارکوونکو د یوې کورنۍ په بڼه په دغه وزارت کې کار کاوه او هڅه یې کوله چې د وزارت د کارونو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي.
پدرش رئیس منابع بشری بود، خانومش آمیده.
پلار یه ده بشری منابع و رئیس و میرمن یه ده یوی برخ آمره و چه وزارت یه پا یوی مافیایی دلی اڑوالی و سودابا بلا میرمن و چه ده مالی او اداری مرستیال اجمل عبدالرحیمزی پا گردون طول و توتیه پیل کری. زینه چه ونتوانی دل پا یو کال که ده ده وزارت میارون و پیجنی لاسناد و سرم و عدلی بنسطونتا ولیگل. من پا وزارت که اصلاحات و پوسیو او سوک چه ستونزی جوڑوی تابان باید تبدیل شی.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای کوم کارکونکي چې د کمزوري توان ماندی لامل له دندو لری شوی د پیسو په ورکولو او د مدني فعالانو د خبري ناستو په نامه د دغه وزارت پر وړاندې توتې جوړوي. او د افغانستان لوی سرنوالۍ وای تر اوسه ورته د دغه کسانو په اړه اسناد ندي ورسېدلي. د لوی سرنوالۍ ویاند جمشید رسولی وای
در زمانی که این شکایت از هر طرف
مخکې له دې چې رسمي شکایتونه او اسناد یې ملاحظه شي او په اړه یې نظر څرګند کړو دا مخکې له وخته دی، خو هر کله چې د هرې ادارې لخوا شکایتونه ورورسیږي د شکایتونو او اسنادو له ملاحظې وروسته له قانون سره سم د افغانستان د ټولو وګړو د شکایتونو ارزولو ته ژمن یو.
د دغه وزارت مالی او اداري مرستیال اجمل عبدالرحیمزی په دې اړه له موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه او له دندو نه د لرې شو نورو سره مو اړیکې ټینګ نشول، خو مخکې له دې د ولسي جرګې ځینو غړو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر له خپل مرستیال او د وزارت له نورو کارکوونکو سره په ناوړه چلند تورن کړی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي چارواکو د انتقادونو په ځواب کې په دې هیواد کې د چین د پانګونو دفاع کړي. چین له پاکستان سره پر اقتصادي دالیز د شاوخوا 6 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې، خو د امریکا حکومت وایي چین غواړي د دې پروژې له لارې پاکستان تر پورونو لاندې ډوب کړي. اسلام آباد په عین حال کې چې د دې پروژې دفاع کوي نه غواړي د دې مسلې په خاطر له واشنگټن سره خپلې اړیکې ترنګلې کړي. د موضوع جزئیات له احمد تکل نه اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون د جنوري په 23مه یو ځل بیا د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز دفاع وکړه. عائشه فاروقی وویل چې د دې پروژې بشپړول د پاکستان د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه دی، ځکه د نوموړي په وینا دا پروژه به د پاکستان بڼه بدله کړي. واشنگتن وایي چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه ډیره شفافه نه ده او پاکستان به د چین تر پورونو لاندې ډوب کړي. د پاکستاني دان ورځپاڼې د راپور له مخې د جنوبي آسیا په چارو کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلس هم د سه شنبې په ورځ د پاکستان په یوه تحقیقاتي مرکز کې د تړلو دروازو شاته په خپله وینا کې همدا خبره کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې میرمن فاروقی په اونیزه خبری غونډه کې د الیس ویلز د څرګندونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا ادعا چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز به د غیر امتیازي پورونو په بڼه عملي کیږي حقیقت نه لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم وقت تر رسیدو مخکې د دې پروژې پر شفافیت شک خود او د پاکستان پر زیاتیدونکو پورونو یې اندېښنه څرګندوله، خو د 2013 کال په انتخاباتو کې له بریا وروسته که څه هم عمران خان له دې ډول څرګندونو ډډه وکړه، خو د کابینې ځینو غړو یې د دې معاملې په اړه د خبرو د بیا پیل د اړتیا یادونه کوله. اسلام آباد که څه هم د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز دفاع کوي، خو په عین حال کې له امریکا سره هم د ښو اړیکو د پاللو هڅه کوي. په دې ترڅ کې صدر اعظم عمران خان په تیرو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه درې ځلې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره دوه په دوه کتلي، چې وروستۍ کتنه یې د سه شنبې په ورځ په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې وه. د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د یوې لارې یو کمربند په نوم د پراخې پروژې چې تاسیسات یې د آسیا په وچه کې او له هغې وړاندې د ځمکې او بهر له لارې رغول کیږي جز دی. پیکینګ د چین پاکستان پر اقتصادي دهلیز د شپېته میلیارد ډالر لګښت ژمنه کړې.
دوستانو اوس به راشو یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړه چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. د پاکستان صدر اعظم د چهارشنبې په ورځ د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې خبریالانو ته وویل حقانی شبکه چې متحده ایالاتو یې نوم د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړی په پاکستان کې مرکزونه لري او فعالیت نه کوي. خو افغان ولسمشر له خبریالانو سره په خبرو کې د عمران خان څرګندونو ته په اشاره پوښتنه وکړه، تاسو د هغه په خبرو باور وکړ؟ د ښاغلي غنی په وینا دا داسې ده لکه څوک چې وایي چې ځمکه د لمر په